السلام علیکم ګرانو اوریدونکو او وختونکو دا د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټلویزیون خبرونه ده. نن د اتوار ورځ کال 2020 د جنوري د میاشتې 12 نیټه وخت شوی دی. په پاکستان کې د شپې 10 بجې، افغانستان کې شپې 9:30 بجې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې شوې دي. د یوې ګنټې د خبرو پروګرام کې درته زه محمد اکرام سلمی شوایم. اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. خیبر پختونخوا کې د پختون تحفظ مومنټ مشر منظور پښتین ویلي د پاکستان په پښتنو سیمو کې یو ځل بیا د امنیت خرابولو منصوبې جوړیږي او غوښتنه کړې ده چې د پښتنو د حقونو تر اخستو پورې به په قلاره نه کینی. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی نن د ایران او سعودي عرب په سفر ایران ته رسیدلې ده. پاکستان وایي چې دغه سفر مقصد د امریکای او ایران ترمنځ شروع شوی تاو تریخوالی کمولو کې رول لوبول دي. او د ایران حکومت لخوا د یوکرین د مسافرو جهاز راغورځولو ذمواري منلو وروسته هلته په لویا کچه باندې احتجاجونه راپارېدلي دي او حکومت په پایتخت تهران کې په ګڼ شمېر کې امنیتي ځواکونه پرځای کړی دي. ګران اوریدونکو، موږ سره اوسېږئ. د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې به تاسو ته رپورټونه او مرکې وړاندې کوو. دا د وایس اف امریکا ډیبا ریډیو او ټلویزیون خبرونه ده. تر ټولو اول د خیبر پښتونخوا سفلی خار بنو ته هلته د پښتون تحفظ مومنټ ته مومنټ غونډې ته د وبنا په وخت د تحفظ مومنټ مشر منظور پښتین ویلي دي چې د پاکستان په پښتنو علاقو کې د امنیت خرابولو منصوبې جوړیږي، خو ویلي دي چې دوی به داسې کولو ته څوک هم پرې نږدي. زمونږ سره دا وخت د ټلیفون په لاین باندې د سیمینا د ریډیو خبریال عدنان بیټنی نیخ پنې غراغلې دی. بیټنی صاحب، سلمی شرط وایو، په خیر علی.
مهرباني اکرام صاحب.
عدنان بیټنی صاحب، دغه غونډه نن د کوم حالاتو لاندې شوي او کمی غټي بیناګانې ورته شوي؟
مهرباني، د غونډدان په بلو په منډان سیمه کې په داسې حال کې شوې چې په موبایل سرویس تړل شوی وو او باران هم روان وو، خو د هغې باوجود په زرګاو شمېر خلک په ریاض پارک کې راجمع شوي وو او د پښتون تحفظ مومنټ چې کوم وینا کوونکي یا مشران دي د هغې ویناو ته ناست وو. دغه جلسه تقریبا د پاکستان وخت مطابق 2 بجې شروع شوه او تر 3 بجې پورې دوام لرلو. د پښتون ګورنر غورځنګ چې کوم مخکښ مشران دي په هغې کې منظور پښتون، علي وزیر، محسن داوړ، ډاکټر سیدالله او نظیف لالا او رنگ لوڑی په سبو یو شمیر چې د بیکم مشران دی هغه ویناګانې وکړې. تر ټولو مهمه د منظور پښتون ویناګانې وی چې هغه په الهه کلب شپې روانه امنی باندې بیا اندېښنې څرګند کړې او وی ویل چې په دې الهه کې شي بیا دغه الهه کې وسلوال طالبان ته سپارل کیږي او دلته نه امنی چې دا هغه سیوا کیږي او د هغه مخ نیول او غوښته وکړه. منظور پښتون چې کوم نړیوال دا وخت د ایران او امریکا ته او تر خپل ترمنځ تاسو تر خپل سره رامنځته شوی دی، هغه باندې هم خبرې وکړې او وی ویل چې داسې ښکاري چې یو بل جنگ طرف ته لاره هوارول کیږي او په دې کې پاکستانی حکومت چې دی هغه وردانګلو کوشش کوي. منظور پښتون وویل چې د نوړان دی په افغانستان جګړه کې هم د دې خاورې خلک زیات ځپل شوي، زیات متاثر شوي دي او دینه پس به هم چې کوم پالیسي جوړیږي او د دې خلکو په تاوان باندې وي. نو منظور پښتون دا خبره تکرار کړې چې دی نور نه غواړي چې دغه خلک بیا په جنگونو کې واچري او داسې قسم پالیسي به دوی په کلک سره مخ نیسي. دینه علاوه په خبر پښتونخوا صوبه کې چې کوم د مدنیت بل پاس شوی دی په هغه منظور پښتون دغه خبره تکرار کړه چې د خیبر پښتونخوا په ځمکه باندې لاندې مدنیت موجود دی. پنجاب کې هلته په ځمکه باندې برف فصلونه کیږي، خو په پنجاب صوبه کې کوم فصل دی د هغې مراعات عام مزدور یا کسان ترلاسه کیږي، خو دلته چې کوم د عامو خلکو مراعات دی یا عامو خلکو وسایل دي هغه حکومتي چې کوم پراپرټي ده هغه
ډیپلیټ
کوي. منظور پښتون وویل چې دا
یو بل پښتنه هغه دا چې درته چې سمره با خلق تیل راغلی وو او د حکومت لخوا سو د دی پلار کې کوم خندان اچول شي.
اکرام صاحب کرش میرا خو بزنه در توي خو پښتون په خپل مومن چې دغه کوم لوی غونډه کیږي هغه ته زرګاو شمیرا باندې خلک وی دغه کوم ګراوند څنګه کړی شو دي ته کبډي ګراوند وی کیږي او حکومتي چارواکي وی چې په دې کې چلو چلويش تنجو سره سپیتندر پورې خلک چې دی هغه په دې چا دیوري کې ځکه دی شي او هغه صورت کې کنه چې لاندې په چکم غونډه وته وی کیږي یا چکم حال وته وی کیږي په دې کې کله لو به شروع وی پدن پدې جلسه کې موږ وکړل چې نن کوم لو بنو نو دې حال چکم دی هغه مکمل تور باندې ډکو خلکو نه او دې کم چې تمربین د آزاد او پېښوي د هغه هم خلکو نه ډکو او دغه حکومتي کچه د پړم بيزر بنو چې پښتون تاسو مومنت تا چې دې هغه اجازه نامه تر لاسه وا او دې تلک ان او سي ورکې شو د انتظامی لخوا نه او د موږ وکړل چې التا پولیس ترتیری هم د دې په سکیورټي باندې مامور وو د خلکو تلاشي هم کولې او ګر چا تیر په دې باندې راغلو خو بل خاطر التا ورته نه پاکستانی میډیا په نظر باندې راتله او د موبایل سرویس چې انټرنیټ چې دې 3G 4G هغه هم زندول شي وو نو دغه شی التا
د پاکستان په میډیا باندې او د پاکستان په میډیا باندې تاسو ویل چې حالت دومره نه ورغلی خو په پاکستاني میډیا باندې دغه جلسه سمره خودل شوې ده یا هغه ته کمزې ورکړې شوې ده
زمون نو کتل نو دلته کوم نه خبري اعلان وکتل چې هغه د پاکستاني راتمه سره کار کوي نو د پاکستاني میډیا کې دروازه پر ما خپل باندې کتل چې کوم وی پاړي دی اردو یا چې کوم ټي وی چینل دی مستر اوس پر نه دي کتل چې هغه ته ریته ځای ورکړي شوی البته د خارجي چې کوم یا بین المللي چې کوم میډیا د په هغه کې اوس میچل نو نمائندگان چې هغه په دې جلسه کې موجود وو هغه هلته کیمرې هم لګیدلې او هغه لوګ هم لګیدلې وو او د پاکستان میډیا مست یو هم چوپ پر نظر نه راتل چې هغه موږ هلته یا مقامي څه باندې کتل وی یا څنګه چې نور لوی لوی جلسې کیږي هغه پر دا ټي وي د سنجیز چې هغه د تر وسیږي د جلسې د پرداس هیڅ څوک نه راغلي
سمره ډیرا مننه عدنان بتنی سیب
کور مودان مهرباني جی
دا د وایس اف امریکا دیوار ریډیو او ټلویزیون دی او اوس د خبر پښتونخوا بنو سیمینا زو تر ټولو مهمه نړیواله مسلې اړخته چې دا وخت په ایران کې په زرګونو خلکو احتجاجونه هم کړی دي دا د هغې وروستو چې د ایران پاسداران انقلاب ځواکونو منلې ده چې د 13 هفته د یوکرین د مسافر جهاز د دی په میزایل باندې لګیدلې ده پورا تفصیل پتا اوسه زمنګا همکار عدنان رشید په دې ریپورت کې وړاندې کوي
د یوکرین مسافر جهاز متاثر خلکو په یاد کې راجوړ کړل شوی غونډه د ایران د حکومت پر ضد احتجاجونو کې بدلی شوې دي دغه جهاز د پاسداران انقلاب لخوا وشتل شوی وو د ایران صدر حسن روحانی په وینا دغه یو انساني غلطي وا د پیخي درې ورځې وروسته د ایران حکومت ذمہواری منلی وا چې هغه دغه جاز وشتله چې پکې یو سل شپږ او یا کسان مړ شوي وو د پاسداران انقلاب هوایي ځواکونو کمانډر امیر علي حاجی زاده وای یو ځل چې هغه ډاډه شو چې پیخه شوې ده نو هغه د خپل ځان لپاره د مرګ هیله وکړله چې هغه د هر څه په خپل سترګو ونه ویني د پیخي متاثره کسانو په یاد کې راجوړ کړل شي وي غونډه هغه وخت په تشدد کې بدل شو کله چې په سړکونو باندې مظاهره چانو ناري وهلې زمنګ مشر نه اهل ده او زمنګ لپاره د شرم سبب جوړیږي مظاهره چانو پاسداران انقلاب ځواکونه هم نه اهل او بلل او هغه د قوم لپاره د شرم سبب وګرځولو د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ د ایرانی احتجاج کوونکو سره د خواخوږی په مقصد په فارسی او انګریزي ژبو کې ټویټونه کړی دي او هغه ته د امریکای د ملاتړ ډاډ ورکړی دی صدر ډانلډ ټرمپ لیکلی د ایران هغه به حاضر خلک چې د ډیر وخت نه اغیزمن شوي ورته وایم زه او زما انتظامیه د اول ورځې نه د هغوی سره ملګری دي او موږ به تاسو ملاتړ جاری ساتو موږ تاسو احتجاجونه د نږدې نه سارو او تاسو حوصله زړه راخون کړي
تر اوسه چم زه
را پریوتی جاس په اړه غم او غوسه زیاتیږي او د یوکرین صدر ولادیمیر زيلنسکي هم خپل یو بیان کې ویلي دي د ایران حکومت د یوکرین جاس را غورځولو جرم منلی دی، خو مونږ ټینګار کوو چې هغوی ټوله ذمواري اومني. مونږ تمه لرو چې ایران دا یقیني کړي چې په ډاګه او شفاف پلټنې وشي، په دغه جرم کې ککړ کسانو ته سزا ورکړل شي، د پیښې مړی واپس کړل شي، هغوی ته مالی مرستې ورکړل شي او په سفارتي توګه دې معافي وغواړي. د کینیډا وزیر اعظم جسټن ترودو هم د یو شمیر پوښتنو ځوابونه غوښتلي. په نړۍ کې په دغه پیښه باندې قهرجن خلکو ته پیغام ورکوم چې د ځوابونو غوښتنه وکړئ او د انصاف غوښتنه وکړئ. دا یو داسې پیښه ده چې دا باید نه وي شوې. د جمعې په ورځ امریکا د ایران هغه میزایلي بریدونو په ځواب کې چې په عراق باندې یې ویشتلي وو په تهران باندې تازه اقتصادي بندیزونه لګولي، او امریکا ګواښ کړی چې د تهران پر ضد به نور هم بندیزونه لګوي که ایران د خپل ترهګر ګامونو نه په شانه شو.
الکسا پلی وی او وی دیوا
پدمنه ورډن کو او کتون کو السلام علیکم ستری مشهید د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده. زموږه پروګرامونه او خبرونه کې نه یوازې تاسو د پاکستان او افغانستان بلکې د نړۍ په حق لار روسي او تازه خبرونه او ریپورتونه تاسو وکیږي او دا بیا کتلی هم شي. او اوس هم دا یادونه درکو چې د الکسا د لارې تاسو د وایس اف امریکا دیو سره ملګری کیدی شئ، او کو د نړۍ په هر ګوټ کې نو تاسو د الکسا د لارې زموږ پروګرامونو ته وکی دی شئ.
د وایس اف امریکا دی ریډیو ټلویزیون دی. د پاکستان خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی نن د ایران او سعودي عرب په سفر روان شوه دی او د سفر په بلنی پړاو کې ایران ته رسیدل دي. پاکستان د دې بلاندې ویلو چې د امریکې او د ایران ترمنځ تاوتریخوالي کمول کې به خپل رول لوبوي. نور حال په دې اسلام آباد نه د ریډیو خبريال ارشد حسین راکوي.
د ایران او امریکا ترمنځ د پیدا شوی تاوتریخوالي لکبل سیمه کې درامیانسته شوی صورتحال په سر د خبرو اترو د پاره د پاکستان د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی د وزیر اعظم عمران خان په لار خودنه د اتوار پر ورځ د ایران او د سعودي عرب په سفر روان شوی. ټاکل شوی دا شاه محمود قریشی به په تهران کې د خپل ایرانی سیال خاغلی جواد ظریف سره وویني او ورسره به په منځني ختیځ او د خلیج سیمه کې د امنیت په وضع خبرې اترې کوي. د پاکستان مطبوعات وایي چې د بهرنو او وزیر به د ګل پرواز د تهران نه سعودي عرب ته سفر پیلوي، او پریاس کې به د سعودي عرب د بهرنو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان بن ال سعود سره لیدنه کوي. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې ایران او سعودي عرب ته په سفر د روانېدو وړاندې خاغلی شاه محمود قریشی ویلي چې د ایران او امریکا ترمنځ د پیدا شوی کلکېش نوروستو سیمه کې د تاوتریخوالي د راکمولو او د امن پر ځای ساتلو لپاره د ګډو هڅو ضرورت لیدل کېږي. هغه ویل تهران او ریاست د خپل سفر په محل با د دغه هیوادونو د بهرنو چارو وزیرانو سره لیدنو کې د هغوی په موجوده وضعیت کې د پاکستان د نظر څخه خبروي. قریشی دا هم ویلي چې د ایران او امریکا ترمنځ تاوتریخوالي راکمولو ته اړتیا ده، ځکه چې دا سیمه د بلې کمې جګړې توان نه لري. د بهرنو چارو د وزیر په وینا د سیوا شوي تاوتریخوالي د راکمولو او د حالاتو اعتدال ته د راوستلو لپاره باید د سفارتي لارو چارو د ستونزو هواري د هڅو ملاتړ وکړل شي. د اسلام آباد د اسلامیک انټرنیشنل یونیورسټي د سیاسي او نړیوال چارو د سانګي مشر ډاکټر منظور وای پاکستان زکه د موجوده کلکېچن صورتحال پر راکمولو کې خپلې هڅې کوي چې سعودي عرب او ایران دواړه دته لنډي او د سیمې د بد وضعیت اثر به ارومرو په پاکستان غورځيږي.
نو پدې او حق له باندې شکم د پاکستان کردار دی یا د پاکستان چې کوم حیثیت ته هغه خو زه نه ګڼم چې د دې لیول وی چې واقعي د تاوتریخوالی به په یو څو ورځو کې کم شي. خو زه پدې ته د وړ اقدام ځکه وایم چې پاکستان باید چې د یو هیواد هم سایډ وانخلي.
دوه ورځې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر ویاندې عائشه صدیق مطبوعاتو ته ویلو چې اسلام آباد د منځني ختیځ په وضعیت سخت اندېښمن دی او چمتو دی چې د امن د ټینګښت لپاره خپل رول تر سره کړی. تر دې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم په خپل یو بیان کې د منځنی ختیځ په توجن صورتحال اندېښنه ښودلې وه او ویلو چې پاکستان به په سیمه کې نور د کومې نوې جګړې برخه نه جوړیږي. مردان عبدالولی خان یونیورسټي کې د نړیوال چارو د څانګې چیرمین ډاکټر شکور خان ډیو ریډیو ته وایي د پاکستان د فیصله کوونکو طاقتونو سره له مخکې نه په دې اړه د بېلابېلو هیوادونو استازو خبرې شوې دي او د پاکستان تحریک انصاف حکومت د دې سنه هلو زلو د لارې د هیواد د بد اقتصادي او سیاسي وضعیت څخه د خلکو پام بلخوا اړول غواړي.
پاکستان دومره زیات لیوریج لري چې هغه په یو داسې کشاله کې چې امریکا یو فریق پاتې کردار ولو بي. خو پاکستان یو مجبوري دار چې ایران د پاکستان گاونډي ملک دی، پاکستان باندې ذمہواري راځي. خو ما خالي پاکستان کې چې پاور سنټر څه ته مونږ وایو چې څوک ډیسیژن میکینګ کې ډېر اهم کردار لري، هغوی سره الریډي دا خبرې د ټلیفون په لیکه شوې دي. زما په خیال سیاسي حکومت ځان ته یو لیجیټیمیسي دپاره یو خپل ځان دپاره داسې کول غواړي.
ښکاره دي چې په 3 جنوري بغداد کې د هوایي ډګر نه بهر یو ډرون بریک کې د ایران د قدرت ځواکونو د مشر قاسم سلیمانی له وجل کې دوه را په دیخوا د ایران او امریکا اړیکې سخت توجنی شوي او 13 شپه ایران عراق کې د امریکې په دوه هوایی اډو باندې 15 میزایل توغولی وو او امریکې له دې تاوتریخوالي وروسته په ایران نوې بندیزونه هم لګولي دي.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. دا خبره خلکو سره وګیږو.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره د پلو باندې اقدامات اخستل کی صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چی تاسو مهم بوله.
ټویټر @VOA Diva، فیسبوک @VOA Diva.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی او زو په پاکستان او افغانستان کې یخنی زیات شوی. خو د یخنی سره سره په افغانستان کې په ډیرو علاقو او سیمو کې واوري شوې دي. دغه واورو لکبلا یو شمیر خلکو خپل ژوندم د لاس ور کړی دی، ډیر پکې جوبلی هم شوې دي. زمونږ سره زمونږ همکار فواد لامه په سټوډیو کې ناشته. فواد تاسو سلیمو شوې په خیر؟
مننه، سلامات اوسئ.
درته وی پک د افغانستان په کوم کوم ځایونو کې دغه مرګ ژوبل ریپورتونه راغلي دي او تر اوسه پورې چې څه معلومات راغلي دي هغه څه دي؟
اکرام صاحب، د افغانستان خو په عمومي توګه په ډیرو سیمو کې د افغانستان ژمی چې هغه ډیر سوړي او ډیر یخني ورسره ورښتونه کیږي، په ډیرو برخو کې واوري کیږي. خو دا ځل دغه واوري ورښتونه او یخني ډیره زیاته ده د نورو کلو په نسبت. او دا ځل په هرات کې تر قندارا تر غزنی او روزګان د اخوا تر واخه تر کابل بیا تر شماله تر هندوکوش او تر سالنګ پورې دغه سیمې ټوله ورښتونه پکې شوې دي. اکثرا ځایو کې واوري ورېدلې، ډېر زیاته واوره ورېدلې. په کابل کې واوره ورېدلې، خو په هرات او د کابل او د هرات او قندار ترمنځ لارې کې په دې ځایو کې مرګ ژوبلې هم اړولې دي. روسي رپورټونه وایي چې تر اوسه کم از کم 12 کسان مړه شوي دي. دا د افغانستان د قدرتي آفاتو د ادارې وینا ده. خو دوی وایي چې تر اوسه پورې دوی ته هغه بشپړ معلومات نه دي رسیدلي. دا کار شمیره نه ده، بلکې امکان لري چې د دین هم د مړو شمیره زیاته شي. یوازې په هرات ولایت کې د یو د دوو کورونو د چتونو د نړیدو لامل کم از کم 8 کسان مړه شوي دي چې د هرات د ولایت د چارواکو په وینا په دې کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. نو د پردي سربېره باندې ډېرې لارې هم تړل شوي دي، لوی لارې لکه د کابل او د شمال لارې چې د سالنګ تونل د خوانه د هندوکش په غرو باندې سي هغه تړل شوی ده. د کابل او کندهار ترمنځ لوی لار تړل شوې ده د ډیرو اورښتونو له امله، او داسې ستونزې نورو ځایو کې هم لیدل شوې دي. یخنی سپه ډیره رالوتې ده، نو ستونزې ډیر دي او جزئیات به وروسته نور هم وړاندې شي.
د موسمیاتو چې کوم ماهرین دي هغوی څه پیشبینی کوي د راتلونکو په اړه؟
بالکل، یو خو اول باید ووایم چې د افغانستان د موسمیاتو اداره وایي چې دا ځل سخت ژمی دی، خو دا وایي چې د دغه ادارې ویان تمیم عظیمی رایټرز خبري ادارې ته ویلي دي چې موږ په هیواد کې داسې بدې یخنۍ پیشبینی نه وکړي، خو مګر اوس وایي چې زمونږ د پیشبینی له مخې په راتلونکو څو هفتو کې به هوا لا پسې سړه شي، لا پسې یخ شي، او حالات به لا پسې کړکیچن شي. په دې سره دا خبره هم وایي چې اوس دستی په افغانستان کې د ځینو سیمو کې د تودوخي اندازه دومره راټیټه شوې ده چې منفی 12 سانتي ګریډ ته رسیدلې، چې په فارنهایت حساب باندې 10 درجه فارنهایت کېږي. نو په ځینو سیمو کې به دا ساړه دوام ولري، خصوصا هغه کسان چې په جګړو له امله بې ځای شوي دي، دوی غوته به ډېر ستونزمن وي، لارې به بندې وي. نو وکتل شي چې څه کېږي، خصوصا هغه کسان چې اولیه مواد ته د خوراکي ضرورت لري، مرستو ته اړتیا لري، دوغو اړتیاوې به لا ډېر شي او ژوند به لا پسې.
یو اخیری پوښتنه، تاسو د هغه سیمو سره تعلق هم لري، خو چې داسې ډېری واوري وشي د خلکو په کورونو کې دننه، بیا څومره د هغې انتظام کړی یا د اورونو هغې بیا څه کوي؟
یو خو د اطراف قصه ده، په کابل نه بهر د کورونو کې چې دي هغوی معمولا د ژمي نه مخکې خپل د سون توکي برابروي، لکه هغه د څارویو فضله مواد چې دي د هغو نه ځان ته برابروي، د سون توکي یا لرګي دي د ځنګل نه د نور ځایونه راوړي. خو په کارونو کې معمولا دا د کویله سوځي، یا دا د چې دغه ترڅنګ لرګي یا د تیل دغه بخاري ورته وي شدار دي. خو په اطراف کې دا سونځشته، بیا هم په ځینو سیمو کې چې خلک وس نه لري د سوند توکو، نو غوي سندلې دي، مونږ ورته سندلې وایو، چې یو وړوکې لکه یو ټیبل غوندې یو شی دی، دغه باندې برسنه چې ټوله فامیل ننوځي، ټوله کورنۍ، او په منځ کې یو منقل یو اوجاغ یو شیک دي چې هلته زغال تازه کوي، یا هغه کویله ټوله په غفرتي یو اقتصادي ډول دی. خو سخت دی، ژمی سخت دی، په افغانستان کې لا تر اوسه پورې دا امکانات نشته چې حکومت ټولو ته هغه په شکل د ګاز ور اسانتیاوې ورکړي، د تیلو اسانتیاوې ورکړي. نو په دغه خاطر په افغانستان کې ژمی ډیر سخت وي.
ډیر مننه کوم فواد لمسی. دا وایس اف امریکا دی با ریډیو ټلویزیون دی، او اوس همزو د پاکستان بلوچستان ته بیت هلته هم په ډیرو سیمو کې موسم ډیر یخ شوی دی او واوري هم شوی دی، او د واوري د لاسه تر اوسه پورې چې کوم خبرونه راغلي دي درې کسان د دې لقبل عمل شوی هم دي. رپورت په د چمن نه دی ریډیو خبريال نعمت الله سرحدي راکوي.
د بلوچستان ایالت په زیاتره منطقو کې د واوري او بارانو سلسله د تیر ورځې راهیسې تر دم ګړې پورې دوام لري، چې نه یوازې لوی لارې بندې کړې دي، بلکې ادي وګړو ته مرګ ژوبله هم وراړولې ده. د چارواکو له خولې یوازې په پښین ضلع کې دوه کوشنیان او یوه زنانه د کورونو چتونو راپرېوتو له امله مړه شوي دي او 15 نور ژوبل دي. خو د محکمې موسمیاتو له خولې دا وخت د ایالت په شمالي برخو کې د افغانستان سره پر پوله پرتې دي، لکه بادینی، لوی بند، توبا کاکړی، برشور، کرتو او توبا سکزی او کدنی منطقې او د زیارت سیلګری مرکز، درکوژک او لکپاس او پرکان مترزی سیمو باندې تر بعضو مقاماتو باندې تر یو پوټو پورې واوره سوې ده. چې دغه واورو له امله دا وخت د ایالت غټې لارې لکه لکپاس، کوټه، کراچی تر مابینس، د کان مترزی، د کوټې ژوب او د کوژک، د کوټې چمن، د زیارت سنجاوي پر چوتیره باندې او د کوټې ارنایی د چپرلیټ پر مقام باندې دغه ټوله لارې بندې دي، او دا وخت پر دغه لارو باندې سفر کوونکي په سوونو مسافر بسان موټران او مال بردار ټرکان بند پاتې دي، او د حکومت څخه دغه لارې خلاصولو غوښتنه کوي.
موږ کوټې روان یو سیده، د لار بند ده، نه می سرکاري لکه وی لار بند ده، نه دي تیز مشکل جوړي څو لار سي، نو دا یو څو لار سي لار خلاص سو ګور به ستې سرکار څه چم کی سرکار خون کا سر نه دی، اخو ما دی په یخ کی ورته ولار دی بلډوزران در ویل دي سر خلاص موږ مې ولار به یخ کی لار سره بیا دل تر راس بیا لاندې لار بیا برتل ور راس
مټران سره چنن یغه خو کلای سي یا حکومت علاقے نہ دے صدیق پل چنو والا گاڑی پر کیا دائس مسافر دی زنان دی مریضان دی گاڑیاں بخشے دی دا مشکلات گاڑیاں دلتا ولائی دی مسافر بخشے دی نو دے ولاڑ خوند نہیں سکلائی اس کم گاڑی سر چنو نہ دی گئی اگا بالکل ورو رکھلائی سی حکومت دا خاص دا لیز والا دا چنو والا گاڑیاں خلی علاقے نہ دی
وقت دلتا بدا مشتی پل کھ کے دی ورا نہ دسے دی پکنک دا پار دیر خلق دلتا روزی وس خدای دی پسو دا لیز والا دی خاطر نہ پر جالا دیر دا گدی
او دا وخت دغه لوی لارې خلاصولو لپاره حکومتي چارواکو اقدامات اخصل پیل کړی دي د سړک څخه واورې لیرې کولو لپاره ټرکران او بلډوزران په کار بوخت دي او چیرې چې سړک شویدونکي وي هلته د مالګې پاشلو کار هم پیل کړی دي په ایالت په بیړني حالاتو کې کار کوونکي پی ډی ایم په سیمه کې دغه واورې او بارانونو اټکل درې ورځې وړاندې کړی وو چې د ایالت مختلفو ضلع کمشنرانو ته مرستې لیږلې وې چې دوی د مخې څخه انتظامات وکړي او پر عادي خلکو هم غږ کړی وو چې غیر ضروري سفر کولو څخه ډډه کوي خو دغه روان الله جوړېدو سره اوس چارواکي وایي چې تر سبا سهار پورې به دغه لوی لارې خلاصولو دوی پوره پوره کوشش کوي خو د روان واورې او بارانونو له امله دا وخت زیاتره سیمې د ډېر زیات یخ لاندې هم راغلي دي نعمت الله سرحدي وایس اپ امریکا دیو ریډیو چمن
ز چیوا خزیم
زمانم طاهره دی او ز یو سماجی کارکونه
زمانم شازی اورنگزیب خان دی او ز سیاست مداره
تعلیم زما حق دی
زم ګلان کراچی کې اوسېګم او سبق هم کراچی کې ویم
زمانم کامل خان میا خیل دی تخپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی
زمانم ډاکټر زهرا دی او ز هسپتال کې کار کوم
ز تخپل خوخی د ژوند حقدار یم
زمانم زهرا شاده زف کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی ځلی کوم
ز د نوی زمانه تکړه پختنه یم ز بی بی شیرین یم
د وایس اف امریکا ریوا ریډیو او ټلویزیون دی او هم د بلوچستان سرخار کوټه کې چې دوه ورځې وړاندې په یو جماعت کې کما چاودنه شوې وه په هغې کې د وژل شوو کسانو شمیرا شپاړس ته رسیدلې ده. د دې تفصیل د کوټې نه د ریوا ریډیو خبریال حمید سمسور راکوي.
د کوټي و سټیلای تاون ته نږدې د مدرسې دارالعلوم الشریعه په جماعت کې د مړو شمیره اوس وشپاړو ستر رسیدلې ده. د کوټي د سرکاري سنډیمن اسپیټال ویان وسیم بیگ ویل چې نن یې وجوبل سیوی کس په روغتون کې ساور کړل. د پرمخ زیات کړل چې شپږ نور جوبل سیوی کسان چې تر درملنه لاندې دي د دوی وزه ناسمه ده. د کوټ شار د پولیسو انسپکټر جرنل موسن حسن بټ بیا وویل چې د سټلایټ ټاون د جماعت د برید د پیش پکله باندې تر اوسه په لټون روان دي. د وویل چې دا ځانوجون کې برید وو چې د ځانوجون کې سر او پښې په ډیره خراب وزه کې دوی تر لاسه کړی دي. د پولیسو افسر پر مخ زیاته کړل چې د تراګری په ضد ادارې 13 ورځ د سټلایټ ټاون د پولیسو ایس ایچ او د نامعلومه تراګرو په ضد باندې دغه مقدمه درج کړله. د پولیسو انسپکټر جرنل وویل چې به موجون کې ډلې چې کوم نور شهادتونه راټول کړي دي هغه هم د دې پخلی کوي چې دا ځانوجون کې بریدو. سرچینې ویي چې په دغه پیښه کې شیخ حکیم الله چې د دغې مدرسې معتمم و په دغه پیښه کې ټپي سوی دی. د دوی له خولې چې لومړی دا خبر و چې هغه وژل سوی دی دوی پر مخ زیاته کړله چې اوس تر درملنه لاندې دی. وزیر اعظم عمران خان د دغې پیښې په سملاسي ډول باندې رپورټ غوښتی دی. سرګند د 20 د جنوري پر لسمه نیټه باندې د سټلایټ ټاون په جماعت کې د ماښام د منځ په دویم رکات کې ځانوجون کې برید وسو چې د پولیسو ډي اس پی امان الله په شمول 15 تنه وژل شوي وو. نو نس بیا ټپیان وو. د دغې پیښې مسولیت داعش په سر اخستی وو. داعش ادعا وکړله چې دوی په دغه پیښه کې د طالبانو یو عالي رتبه مخور وژلی دی خو طالبانو بیا دغه راپور رد کړی. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون کوټه.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بل به لازمان خواهم
که بل سوکی کئی او کنا تهی کار صحیح
ده هر انسان روان باید دبل لپارا یو مثال جوسی
ده هر عمل یو عکس العمل ضروری ده انسان لاستا حق سرازی چی سی کڑی
تاسو هم بدلون راوستی سی
تاسو هم بدلون راوستی شی
تاسو هم بدلون راوستی شی
دا ټول په یو وخت عادی خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ټلویزیون دی په پاکستان کې د دینی مدرسو تنظیم وفاق المدارس د خیبر پختونخوا د حکومت ناغوښتنه کړې ده چې د دینی مدرسو د رجستریشن لپاره جوړ مرکزونه فعال کړي. د وفاق المدارس نائب مشر مولانا اصلاح الدین ویلی دی چې په خیبر پختونخوا کې د دغه مرکزونو جوړولو اعلان شوی خو تر اوسه پورې دا فعال کړل شوی نه دی او د دې لوجې د دینی مدرسو زوړ رجستریشن هم نه کیږي ځکه چې هغه نظام د وړاندې نه ودرېدلې دی. نور حال په دې خبر نه دی رادیو خبريال حمید الله را کوي.
د بیلابیلو مکتب فکر د مدرسو کامی تنظیم وفاق المدارس مشرانو د حکومت نه د مدرسو د رجستریشن د نوي جوړیدونکو مرکزونو د زر تر زره فعالولو غوښتنه کړې ده. په پښتونخوا کې د وفاق المدارس معاون ناظم مولانا اصلاح الدین دیونی استاد ویل دا وخت د مدرسو د رجستریشن په خواني نظام غیر فعال دی او د نو مرکزونو د فعالولو پورې به د مدرسو نوي رجستریشن او د زړو مدرسو رجستریشن تازه کول بند وي.
یو سکول او یو کالج د هغه رجستریشن د لپاره یو ضابطه وي نو هغه ضابطه د اسلامي مدارسو لپاره هم وي. نو موږ کوشش دا کوو اوس خو حکومت دې ته هم راضي شوی ده چې راز موږ د اسلامي مدارس یو تعلیمي ادارې د ومنلې او محکمې تعلیم سره د رجستریشن کول غواړي. نو موږ په دې باندې ډېر انتهایی خوشاله یو او محکمې تعلیم نه هم موږ دا پر زور اپیل کوو چې په دې سلسله کې د پیشرفت کې او زر نظر دیو کې هغه پدې کې ډېر سست روي سره دا کار کوي لکه دوی اوس پورې چې کوم د رجستریشن مراکز دي نو هغه لا قائم کړی نه دي. د هغې دوی وایي موږ په تربیتي دغه کې سلسله کې یو نو موږ وایي دا تربیت چې زر نظر وشي او دا زموږ د رجستریشن کار وشي نو موږ کوشش دا ده چې زموږ دا مدارس دا د حکومت نگراني لاندې د حکومت د ضوابط تعلیمی ضوابط مطابق چې کوم دي رجستریشن وشي.
د وفاق المدارس د میډیا کوارډینیټر سید الحسن تر مخه دا وخت په هیواد کې د وفاق المدارس د انتظام لاندې تر شلو زره پورې مدرسې رجسٹرډ دي.
جی جی وفاق المدارس العربیه پاکستان سره 5000 مدارس دي صوبه خیبر پختونخوا کې. ټول ملک کې موږ سره 20000 مدارس دي او موږ سره طلبا او طالبات چې دي په ټول ملک کې هغه 25 لاکھ دي او صوبه خیبر پختونخوا کې 12 لاکھ دغه تعداد دي. نو نن موږ 5000 مهتممین هم راغوښتي دي. نورو صوبو تقریب لکه پنجاب تقریب د 16 جنوري باندې دي زمونږ لومبه تقریب د 12 جنوري باندې.
خو اصلاح الدین وایي دی کې زیاتره د یو مرکزی مدرسې د شاخلان د نوري وړي مدرسې باندې به اندراج. خو دی وایي د حکومت سره د مدرسو د تعلیمي ادارې په هیڅ منل رضادي او واړي چې د تعلیم د محکمې د ضابطو لاندې د اندراج زر تر زر وشي.
سمره چې موږ تعلیمي شوبې دي موږ دا کوشش کوو بلکې زمونږ خپل تربیلمان هغه په دې سلسله کې زمونږ خپل ځامن دي هغه بی ایس سی دي او زمونږ خپل حیثیت پورې کوشش دای زمونږ علما او دا کوشش دای چې هغه موږ د دنیا سره دنیا نام خبر کو او د دین نام خبر کو.
تیرونه د صوبې د طالب بخوانی وزیر ضیاء الله بنگش په خپل ټوټر پانه اولیکل په پیښور سواد هزاره او ډی خان کې با د مدرسو د رجستریشن مرکزونه زر تر زر پنستل شي. د دې وړاندې د ډیونی استویل د مرکزونه برستو په هر ځلې هډ کوارټر کې هم پرانستل شي. د خپل همکار هاشم علي صاحب حمید الله وی وی ډیونی اوس په خبر.
موسیقی
د ډیو سره اوسئ.
دا وایس اف امریکا ډیبا ریډیو او ټلویزیون دی او زو چې په نړیوال مطبوعاتو کې د سیمې او د نړۍ په حالات باندې څه لیکل شوی دی. د تازه منګ همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړي.
په کال 2012 کې د هندوستان په صدر مقام نیوی ډیلی کې سلورو ظلمو د سورلو په یو بس کې د میډیکل کالج یو درویش کلن جینه په زور د بس نه کوز کړل. دغه سلورو واړو ظلمو په شریکه د دغه پیغلی جینه عزت واخیستو او بیا د اوسپنې په یو ډنډا په سر داسې غزار ورکو چې هغه ترنه مړه شوله. په دې مقدمه کې د هندوستان یو عدالت په کال 2014 کې دغه سلورو واړو مجرمانو ته د 500 سزا وروله. اوس د هندوستان سپریم کورټ د دې سزا خلاف شوی ټول اپیلونه نامنظوره کړی دي او د دې واقعې د سلورو واړو مجرمانو د 500 سزا یې بحال ساتلې ده. د هندوستان د عدالت په دې فیصله او د دې ټولي واقعې په پس منظر د برتانیې په مشهور اخبار دی ګارډین کې یو تفصیلی رپورت خور شوی دی. د رپورت په سر کې لیکل شوی دی چې په کال 2012 کې نیوی ډیلی کې سلورو ځوان عمره کسانو د کالج نربایا نومي یو پیغله اول او شرموله او بیا په بيدرده سره قتل کړل. د دې واقعې خلاف په ګرد هندوستان کې خلکو سخت مظاهره وکړي او د دغه جنای قاتلانو ته د عبرتناک سزا ورکول مطالبه وکړه. د هندوستان سپریم کورټ په 13 نه د ماتحت عدالت د فیصلې د بحال ساتلو په موقع د غسلورو واړو کسانو ته د 500 د سزا ورکول په موقع د دوی پر روانه چهارشنبه یعنی په 28 جنوري د 500 کولو حکم کړی دی. ګارډین اخبار لیکي چې د سپریم کورټ د دې فیصلې خلاف بل یو عدالت هم ارزینه شي کې دی ځکه چې د هندوستان سپریم کورټ د سلورو واړو مجرمانو لخوا عدالت ته په خپله فیصله د نظر سانې کولو ارزي هم نامنظوره کړې ده. اوس صرف د هندوستان صدر د دغو مجرمانو د 500 سزا پر هم درخواست معاف کولی شي خو رپورټ لیکي چې د دې هم امکان نشته. ګارډین اخبار لیکي چې د هندوستان میډیا د وجلې شوی جنای د اصلي نوم په ځای دا په خبرونو کې د نربایا په نوم یاد کړی ده ځکه چې د هندوستان په قانون کې د هغه تن خصوصا د جنای یا د خځې د اصلي شناخت په ښکاره کولو بندیز لګولې دی چاته چې په زور شرم اړولې شوی وي. ګارډین اخبار لیکي چې په هندوستان کې د جنسي زیاتی د مقدمو په فیصله کولو کې ډیره موده لګي خو دا فیصله په خپل حساب سره ډیره زر یعنی په کال 2014 کې فیصله کړی ده خو د اپیلونو له سببه مجرمانو ته په سزا ورکولو تر اوسه پورې لا عمل درآمد نه و شوی. په دې واقع کې ککړ ملزمان په اصل کې شپږو خو یو تن په جیل کې په خپل ځان وجلې دی او شپږم تن د واقعې په وخت نابالغ او په دې سبب دته درې کاله اصلاحي قید اورولې شوی دی. اخبار لیکي چې په ډیلی کې د ښځو د حقونو د کمیشن زنانه مشري سواتی مالیوال د عدالت په فیصله ډیره خوشحالي ښکاره کړې ده. سواتی مالیوال ګارډین سره خپل مرکه کې ویلي دي چې زه د قتل کړې شوی طالب علم نربایا مورتا په دولاسي سلام کوم چې دی د خپل لور مجرمانو ته د سزا ورکولو د پاره یو ډیره زړستړي مقدمه اوچلوله او همت یې بینلود. دا د هندوستان د هغو ټولو خلکو بریا ده څوک چې دا قسم زورور مجرمانو له په سزا ورکولو کې د زړورتیا نه کار اخلي. دی وی چې په هندوستان کې د خلکو عزت اخیستونکو ته مثالی سزاګانې ورکول پکار دي چې دا شان نور خلک تینا عبرت واخلي. ګارډین اخبار د خپل رپورت په اخیر کې لیکلی دی چې په هندوستان کې د 1300 میاشتو راسي د جنسي زیاتی په حق له عوامي بحث مباحثه ډیره زیاته شوې ده. اخبار لیکي چې د هندوستان په اتر پردیش صوبه کې 500 سړو په یو خده پېټرول واړول او بیا ورته اور ورته کو. په دې 500 کسانو کې دوه هغه کسان هم شامل وو چې دې زنانته د دې اور ورته کولو واقع نه وړاندې شرم اړولې وو. په اور کې د سوځېدو له سببه دغه زنانه 13 میاشت د ډیلی په یو هسپتال کې مړه شوه.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا
را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @VOA Diwa.
که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی زمونږ دا یو ساده خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خپلې باندې اوري. او اوس زو د پاکستان په مرکزی حکومت کې شامل د متحده قومي مومنت یو مرکزی وزیر د خپلې څوکۍ نه استعفا ورکړې ده. خو ویل دي چې دا د هغه ذاتی فیصله ده او په مرکزی حکومت کې نیوکه هم کړې دي. نور حال په د اسلام آباد نه د ریډیو خبریال الیاس خان راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت یو مهم ائتلافي ګوند متحده قومي مومنت پاکستان کنوینر خالد مقبول صدیقی د وفاقي کابینې نه لری کېدلو اعلان کړی دی. نن کراچۍ کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته په خپل وینا کې د اوې
هم حکومت سے اپنا تعاون جاری رکھیں گے لیکن وزارت میں نہ بیٹھنے کا آج ہم نے جو اعلان کرنا تھا اسی لیے آپ سب کو
چې حکومت سره بخپل تعاون جاری ساتي خو وزارت په نه اخلي. د اوې چې زما په وزارت کې د پاتې کېدو سره د کراچۍ ولسو تاسو ګټه نه ترلاسه کیږي. خالد مقبول صدیقی اوی چې حکومت ورسره د کراچۍ د پرمختګ لپاره کومې ژمنې کړې وي پاغې کې په یو نقطه هم کار نه دی کړی. د دې وینا وا چې 13 ورځو کې دوی ته د نور وزارتونو هم وړاندې شوی وو خو د نننی پریس کانفرنس دې سره څه تعلق نشته. دیوا ریډیو چې د وتلي خبریال او سیرنکار ضیاءالدین نه وپوښتل چې آیا دا د MQM لخوا د حکومت بلیک میل کولو یو هڅه کېدای شي او که دا څه بل څه مطلب هم په ګوته کوي نو هغه اوی
عادت ہے ان کی سسٹم سے بلیک میل کرنے کی لیکن سرکمسٹانسز بھی بدل گئے ہیں. یعنی لگتا یہی ہے کہ اس وقت یہ جو آرمی ایکٹ کے جو بل پاس ہونے کے بعد
حکومت نہ زان ڈٹ کوي نو دا هم ممکن دا چې MQM تا د دوی لخوا سے اشاره ملاو شوی وی ولی چې دوی همیشه دا غلط نه اشاره اخلي. ضیاءالدین زیاته کړه چې دا سی لګی چې پوز د حکومت کارکردګی نه خوشاله نه دی او دې د پاره ورته اشاره ورکوي چې خپل حکومتي نظام د خکړی ولی چې مسلې ډېرې زیاتې شوې دي او خاص کر د کراچۍ مسلې چرته چې پاکستان تحریک انصاف ته هم کافی چوکۍ ترلاسه شوې دي ستونزې ډېرې زیاتې شوې دي او هم دغه وجه ده چې MQM د حکومت نه خوشاله نه دي او دا رقم فشار پر اچوي. بلخوا مطبوعات د خپل سرچینو لخلې وایي چې وزیر اعظم عمران خان د پارټۍ یو مهم غړي جانګیر ترین او د دفاع وزیر پرویز خټک ته MQM سره د سمدستي تماس نیول او غږ کړی دی. په ډاګه دی چې سور وړاندې د پیپلز پارټۍ چیئرمن بلاول بټو زرداری MQM ته د کراچۍ د پرمختګ لپاره د پی ټی آی حکومت سره شوی اتحاد ختمولو او سین حکومت کې وزارتونو ورکولو وړاندیز هم کړی وو. MQM دا وړاندیز رد کړی خو نه وو، دا یو غیر سنجیده هڅه ګرځولې وه. د دې نه وړاندې یو بل حکومتي ائتلافي ګوند BNP مینګل مشر اختر مینګل هم دړکا ورکړې وه کچري وزیر اعظم عمران خان دوی سره شوی د شپږو نقطو وعده پوره نه کړه نو دوی به د اختلاف نزان اوباسی. د MQM قومی اسمبلی کې شپږ او د BNP مینګل درې چوکۍ دي. د دې نه وړاندې د یو بل حکومتي ائتلافي ګوند GDA یا ګرینډ ډیموکراټیک الاینس څوک چې قومی اسمبلی کې دوه چوکۍ لري هم حکومت سره د اختلافاتو خبرونه میډیا کې مخې ته راغلي دي. د PTI حکومت ته په قومی اسمبلی کې صرف ساده اکثریت حاصل لري او ورته قانون سازۍ کې اکثر لا د مشکلاتو مخ وي. الیاس خان، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، اسلام.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړه یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي، هسې نه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
د وایس اف امریکا ډیبا ریډیو او ټلویزیون دی. د خیبر پختونخوا حکومت پلان لري چې په دره آدم خیل کې یو صنعتي زون جوړ کړي چې په دغه سیمه کې جوړیدونکو وسلو ته قانوني تحفظ ورکړي. د خیبر پختونخوا د کورنو او قبایلي چارو سیکرټري 13 ورځ یوه غونډه کړې وه او په دې اړه یې ویلو چې دی به هم په دغه سیمه کې یو صنعتي زون جوړوي. ځایي د وسلو تاجران د حکومت د دغه ګام هرکلی کوي، خو وایي چې باید کم اوسنی دوکانونه دي په خصوصي توګه باندې فیکټری نه دي د وسلو جوړولو هغه په دې کې شامل کړی شي. تفصیلی رپورٹ پہ دا سیمینا دی ریڈیو خبریال ارشد محمد راکبی.
د خیبر پختونخوا حکومت په دره آدم خیل کې د غیر قانوني وسلې جوړولو کاروبار قانوني کولو لپاره د انډستریل سټیټ جوړولو پلان لري، خو کاروباریان وایي د وړاندې نه موجود د وسلې کارخانو او دوکانونو ته د انډستریل سټیټ درجه ورکړل شي. مطبوعاتي راپورونه وایي د قبایلي ضلعو په خیبر پختونخوا کې ورګډولو وروسته په دغه سیمو کې آزادانه د وسلې جوړول او کاروبار کول ګران شوي دي، او دغه لړکې 13 ورځ د کورنۍ او قبایلي چارو څانګې سیکرټري اکرام الله خان په مشرۍ کې غونډه شوی چې پکې د کوهات ضلع ډپټي کمشنر ترڅنګ د امنیتي ادارو غړي هم شامل وو، او د در آدم خیل وسلې جوړونکو دپاره د انډستریل سټیټ جوړولو پلان په اړه پکې خبرې شوي. په در آدم خیل کې د وسلې مارکیټ یو مالک عبدالرحمن وای د حکومت دغې پریکړې هرکلی کوي، خو روزګاریان د انډستریل سټیټ د درې بازار نه بهر جوړولو مخالف دي او غواړي چې د وړاندې د موجود دوکانونو او کارخانو ته هم په دغه ځایونو کې د انډستریل سټیټ حیثیت ورکړل شي، او د حکومت لخوا د ورته اسانه قرضی او نور یا سنتیاوی هم برابر کړی شي.
دلته کې داسې خلک دي چې هغه کورونو کې او شروع کې یا کلو کې ځان د وړې وړې فیکټری جوړې کړې دي، نو دا هغه دا ډیمانډ چې موږ له دې ټول له کارټیج انډستری سټیټس ورکې چې ټول در آدم خیل انډستری سټیټ ډیکلیئر کړي.
صوبای حکومت په در آدم خیل کې په 1400 کناله ځانګړي انډستریل سټیټ جوړولو غور کوي. خود سیمینه د صوبای سمنه غړي محمد شعیب وای کچرته د منصوبه د روزګاریانو د غوښتنو سره سم نه وي نو بیا په ملرنه دی ورته وکړي شي.
خلکو کلتور او د سره بدل شي، خلکو ډېر به روزګاری د خلکو ډېر غریب دي، قدا شي صحیح سټیټ دی واخستل ان شاء الله نو دغه خلک به په خپل خپل باندې ودرې.
په در آدم خیل کې د وسلې روزګاریان وای د 1390 نه په دې خوا دلته بیلابیل قسمه وسلې جوړیږي. په افغانستان کې د شوروي اتحاد یرغل وروسته دا کاروبار ډېر پر مخ لاړ، بیا د کال 1995 نه تر کال 2001 پورې راکم شو، او کال 2001 نه تر کال 2014 پورې کاروبارونو بیا وده وکړه. خو د کال 2014 نه په دې خوا یې روزګارونه خراب شوي او زیاتره خلکو پکې خپل روزګارونه هم بدل کړي دي. ارشد مومن، وایس اف امریکا،
د واشنگټن ڈی سی نا دا وی او اے دیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او اے دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوري دی شي. www.voadivanews.com here in Akai.
در وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو او ٹیلیویژن دے په داسې وخت چې په پاکستان کې د ګرانۍ شرح د 11 نه تر د 12 فیصد پورې ده، او د ملک وزیر اعظم د سرکاري چې کم سټورونه دي، کم ته چې یوټیلیټی سټورز وي، په هغه کې د خوراک سامانونو د کمولو اعلان کړی دی. تقریبا د په دې کې مختلف قیمتونه دي چې هغه کې د دیر شنه تر سلويختو کیلوګرام پورې چې کوم سامانونه دي د خوراک بیلابل هغه کې د کمیلان کړي دي د هغه ورستو په دغه سټورونو باندې د خلکو رش ډیر زیات شي بده خو په هر په مارکیټ کې د دې قیمتونه ډیر زیات ګران هم دي په دې باندې مردان نه د ریوا ریډیو خبريال یا حسین یو رپورت راکوي
د مرکزی حکومت لخوا سرکاري د خوراکي شيانو دوکانونو یا یوټیلیټي سٹورز ته د 2 ارب روپو جاری کول ورسته په دې مرکزونو کې د خلکو پرش کې هم اضافه لیدل کیږي خو اخستون کې وایي په ملک کې چې څومره هم ګرانی راغلي ده د هغې په پرتلا د خوراکي شيانو به هغه هم رنه دی را کمی شوی
نو غړو کې لکه چنور پیکټ په 200 دی یا 200 نه لګي به دی نو دا چې کم دی په 170 باندې من پسند ملاویدل بس یو پیکټ دغه سب پیکټ ته مونږه د من پسند وړو را واغسته چې کم ریشو سره مهنګایي بڑو شوی وګنه نو هغه دغه نشته دی په کار دی چې کاغه لیول تر راځي کنه نو زویم چې دغه ګوتې 120 تر اورسی کنه نو یله به چې کم دینو مطلب دی چې د دې ټیم سره هغه برابر دغه وي گورنمنت دا بلې چې چونګي نو دی مطلب دی چې د دې لپاره ټیمان مقرر کړي او په عام بازار کې دی خلکو ته یو سستا او په خپل ریټ باندې سیزن اویلیبل کی
روانهونه د شروع په ورځ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یوټیلیټي سٹورز ته د 2 ارب روپو د پیکیج ورکولو منځوري ورکړی و او ویلي وو چې د 15 تر 30% د زرو پورې د خوراکي شیانو به راکمې کړی شوې دي د پاکستان د شمیرنې ادارې بیورو اف سټټیسټکس وینا ده په مجموعي توګه د کال 2019 په دسمبر کې د تیر کال په نسبت ګرانی 12.5% ته زیاته شوې ده په پرانستي مارکیټ کې دکاندارانو وایي د کال 2019 په اخیری درې میاشتو کې روجی په یو کیلو کې 10 روپې ګرانی شوې دي د چنو دال په یو کیلو کې 15 روپې اضافه شوې ده د لیماش 20 روپې په یو کیلو کې سیوا شوې دي د پخلی تیلو په بیا کې 25 روپې د یو کیلو په سر اضافه شوې د 10 کیلوګرامو اوړو په تروړه کې 270 روپې اضافه شوې او د لوبیا په بیا کې 15 روپې د یو کیلوګرام په سر زیاتی شوې دي مرکزی حکومت دا ولري چې د رعایتونو ورستو د خوراکي شیانو په بیا کې د یو کیلو په سر 30 روپې راکمې کړې شوې دي په مردان ضلع کې د وی یوټیلیټی سٹور برانچ منیجر جانگیر خان صدا سیوای
د حکومت خو بشکر خپل پالیسی کنه جی هغه خدای خپل پالیسی به حکومت دن سبا کم سیس دی عوامو ته ریلیف ته پاره ورکړ د بلا شیر او نور ان شاء الله غي ورکی په دی باندې لګیا دی او په الحال ریټونه خه کافی کم کړی دی چینی مون سره 340 روپے 5 کے جی دا او بازار کې 380 روپے باندې دا دغه شان ډالډا والا من پسند وړی دی مون سره هغه 170 روپے دی بازار کې 210 روپے دی مختلف دی 8 کم ده 20 کلو 860 روپے باندې را بازار کې 920 تا او مختلف سامان دی دلچینه در سره او وایټ ګرام در سره سپه چنی چاغنن سبا مارکیټ 170 روپے دی مون سره 125 روپے باندې را
په پاکستان کې دا وخت کم شپږ زره د یوټیلیټی سٹور مرکزونه خپل کار سر ترسوي او د ملک په مختلفو خارونو کې دغه مرکزونه موجود دي خو بیا هم اخستون کې وایي د زیاتې آبادې له امله او د مرکزونو د کمی په وجه د زیاتو خلکو رسایي دغه مرکزونو ته نکېږي ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان
ز چیوا خزیم
زمانم طاهره دی او زیو سماجی کارکونه
زمانم شازی اورنگزیب خان دی او ز سیاست مدار
تعلیم زما حق دی
زم ګلان کراچی کې اوسېګم او سبق هم کراچی کې ویم
زمانم کامل خان میا خیل دی تخپل زون ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی
زمانم ډاکټر زهره دی او ز هسپتال کې کار کوم
ز تخپل خوخي د جون حقدار يم
زمانم زهرا شاده ز په کراچي کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلي ځلې کوم
ز د نوي زمانه تکړه پښتنه يم ز بيبي شيرين يم
د وایس اف امریکا دی ریډیو ټلویزیون دی په پاکستان کې په کال 2019 کې د پولیو شمیره د 113 نه هم او خپل ده په دې کې تر ټولو زیات شمیره خیبر پښتونخوا کې او خاص کر بیا په ډرسمل خان او بنو کې ده. د خیبر پښتونخوا په 400 سیمه کې د پولیو په اړه په خلکو کې د آگاهی خورولو لپاره د سټیج او ډرامه شوې ده. رپورت په د سیمینار د ریډیو خبريال شاهین چا افریدی راکوي.
د پولیو پړون د سټیج ډرامې بل کړې 13 ورځ د ضلع چرسدې په یو سرکاري کالج کې تابعه شوې با چې پکې په لوی کچز د کونکو ځای خلکو ګډون وکړو. د ډرامې مقصد په ځای خلکو کې د پولیو ساسکو او ماشومانو ته د نورو بنیادی ضروری ټکو په اړه پوهه راوستلو. په دغه سټیج ډرامه کې د پولیو وایرس لوبجه مازوره شوی ماشوم کردار لوبون کې حسن منیرو د کوم کردار په ذریعه چې راغلي خلکو ته د مازورتیا لوبجه راپیخي ستونزې په ډاګه کړي. حسن منیر وایي چې صرف د پولیو دواساس کو لوبجه د ګلالې ماشومانو ارمانونه نیمګړي پاتې کیږي. والدین دې باید ماشومانو ته خامخا د پولیو د مخنیوي ساسکی ورګي.
زمانه ما سر منیر زمادر رامی کې پولیو کردار ادا کړی د ټول مور پلار ته چې تاسو خپل بچونه پولیو احساس کې ورکوي چې ما سنگ رامی کې کو د سې بدی مازور ګرځي.
په خبر پختونخوا کې ضلع 400 هم د پولیو وایرس په حق له حساس ګرځولې شوې ده. د غزي لکه د کال 2019 کې د پولیو دوه قسمونه ټایپ 1 او ټایپ 2 هم رپورت شوې دي. د ترڅنګ په تیر شوی پولیو کمپاین کې هم په زرګونو ارکاریان رپورت شوې وو. په داسې مهال د پولیو په اړه سټیج ډرامه یو مهم پیغام خوروي. د 400 مرستيال کمشنر حسیب خان وای چې په سلګونو خلکو دغه ډرامه او کته او پچا پرچل کې به یو ډیر مثبت پیغام ورسیږي. سرګند دی چې کال 2019 کې د خیبر پختونخوا نه یو نوی او ټول پاکستان نه یو سل 15 دیش پولیو پیښې رپورټ شوې دي. خیبر پختونخوا کې په اتو حساسو ضلعو کې د پولیو وایرس د مخنیوي لپاره د روانې میاشتې په 14 نیټه د پولیو کمپاین تابعه شوې ده. کوم کې بچي د 15 کالو نه کم عمر ماشومانو ته پولیو پر ضد ساسکی ورکول شي. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیوا، 400.
پدې باندې زمونږه د ټلویزیون د یوې غنټې دا پروګرام سر ته رسیږي. یو غنټه پروګرام بل هم پاتې دی. خدا به تاسو ته ټی وی باندې نوی نه ځکه چې دا صرف په ریډیو باندې دی. زمونږه همکار وکیل خان به تاسو دا پروګرام وړاندې کوي. تاسو هم دا وسره په دې پروګرام کې برخه د ټلیفون په لار باندې اخیستی شئ. زه محمد اکرام د خپلې پروډوسرۍ کلثوم کاکل سرا او د انجینرانو سانتوس او جان سرا ستاسو نه اجازه غواړم. الله حافظ.